یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونه کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځان مرګ بریت کړی وو. ویل سوي دغه کس د باګرام له زندانه خوشي شوی وو.
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د باګرام زندان د ماتېدو او د دغه بریت ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په نوم وخت یو زندانی نسي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
د برېښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا د وارداتو د تړون د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پایه پورې د هغه هیوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونو نه کړي دي.
طالبانو کابل کې د 1500 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې.
او که چېرته ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي، له هغوی سره بدقانوني چلند کیږي.
نور مطالب هم څېړو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپرېږي. ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د سالنګونو د لوی لارې ساده ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي، او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. بشپړه خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کولای سي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. ښاغلی یوسفزی پرون پر ټویټر هیله ښودلې چې طالبان باید بیرته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. نن یو سل اوومه ورځ ده چې طالبان د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم کولو اجازه نه ورکوي. طالبان ویلي وو دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، خو میاشتې اوړي لا هم د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه پر 600 جریبه ځمکه کار کوي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ سوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په دې وروستیو کې پژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د کندهار نیمایي فارمونه د بېلابېلو ستونزو له کبله تړل سوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسی چې شاوخوا 3000 سرتیری یې اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایډن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نشي کولای چې د دې تړون سره د بل هیواد د پر ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګېدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د دسمبر په 13مه ولګېد چې د زرګونو کسان یې تیښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل سوي خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوي د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګي برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکي عبدالرحمن لوګرین امیدې د انجینری پوانزي پخوانی محصول وو او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو په ورځ له بګرام زندان څخه خوشي سوی وو. د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په یو برید کې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګ منلی، شاوخوا 200 کسان وو جل سول او نږدې 150 نور چپیان سول. نور په دې راپور کې
د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګیبری د څه د پاسات څلورو میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن لوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکنه محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوه د باګرام زندان لماتی دوه وروسته له ډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانورګې برید د اگست په 16مه مازدیګر مهال 15:30 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ تر ټولو خنړی بریدو چې پکې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډیر کم و. په دومره وخت کې زندانی نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي او بیا داسې یو کار وکړي. دا خپل یو موضوع ده چې تحقیق ممکن درست نه وي سوی نه پیغام په څه بنا به داسې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن لوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپیژندل شوې څیړنه وه. د راپور پر بنسټ په 2018 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړ چې په نوې ډیلي کې برید کیدونکی دی. هند دا برید شانډ کړ او د برید په تړاو نیول شوی عبدالرحمن لوګری سی آی اے ته وسپاره. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه. تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته دی هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خي چې عبدالرحمن لوګری د افغان سوداګر سوی چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2018 کال کې هند کې نیوی ډیلی ته نږدې د مناورچ ناپوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې پکې 6000 طالبان، 1300 د داعش خراسان څنګه وسوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څنګه یو پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواشل. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې له باګرام زندان بندیان د دوی له خوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی وو. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن لوګری په سرخیپل او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خو دا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندوز کې خونړۍ حمله وکړي، تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم په نخښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي روسیو کې د دې ډلې 500 کسان نیول شوي او تر خوا یې د لویو بریدونو مخه هم ډپ شوې ده. خود طالبانو د حکومت برعکس امریکا داعش خراسان د ترهګرو په تور نوم لړکې ځای کړی او وایي متحد ایالاتو ته د ګواښ پر مهال به د متحده عربي اماراتو لیبي پوځي اډې له افق ورهاخوا عملیاتو کې په نښه کړي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اګست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګي برید کړی و. د هغه برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلی چې په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او نږدې 150 نور ټپیان شوي وو. په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو لاریون کوونکو د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو شارونه هم ورکول. زموږ همکار د مسله تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د تیرو لاریونونو په ترڅ کې نن هم یو شمیر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د لګول شویو د البته د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو په تړاو او همدارس وسنۍ حاکم نظام چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت پیژندلو په تړاو یې لاریون په لار اچولی و. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې په یو غږ سره دا ویل چې امریکا دې د افغانستان کنګل شوي پیسې ژر تر ژره آزاد کړي. دغه کنګل شوي پیسې که آزاد نه شي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی او که دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دغه اقتصادي وضعیت به د ډیرو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. دغه لاریون کوونکو چې نن سهار 10 بجې د کابل د 14 ناحیې څخه خپل لاریون باندې پیل وکړ، همداسې د عبدالحق څلولارې او د عبدالحق څلولارې څخه ورتیر د امریکا سفارت د پخوانۍ ودانۍ مخې ته دلته راټول شول او دلته یې په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې او له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په امریکا باندې فشار راوړي تر څو امریکا د افغانانو کنګل شوي پیسې آزادې کړي. دوی همداراز په اسلامي هیوادونو باندې همداراز دا غږ هم وکړ چې نړیوال دی د افغانستان وسنۍ حاکم نظام په رسمیت سره وپیژني. دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې که کنګل شوي پیسې آزاد نه شي د خلکو کاروبار له سخت ستونزو سره مخ دی، اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او ورځ تر بلې دغه حالت په خرابېدو دی. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، امریکا د افغانانو شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړلې. بله،
ډېره مننه. ومردل چې په کابل کې ځینو کسانو په یوه لاریون کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت 260 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا بدل کړي چې د کابل ځینې شاریان د برښنا له پرچاویو شکایت کوي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 260 میلیونه ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوي. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلوواټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلوواټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلوواټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلوواټه برښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټک کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو سل میلیونه ډالره پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالره پوروړي دي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په کابل کې د 1500 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسي کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیلو سیمو ښارګوټي کتلي دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسي او هیئتي کړې ده. له هغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي، او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په هکله ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلیې لخوا راجلب شوي دي، او که چېرته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفینو دوسیه بعد عدلی او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تېر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه، او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پرېکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نه شي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی ویستل د شرکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شرکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل:
د عامه مسالې او یا بس د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډېر زیات د غاصبین لخوا نه شوي دي، د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوا نه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی تاوانونو مخه ونیول شي او په دې کې غاصب سره داسې یو برخورد وشي چې عامه منافع په کې متضرر نه شي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکولی شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي، زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارجوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره یې شریک کړی دی، د کابل خار نږدې 15% خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوی، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د جګړو پر مهال زیانمن سیوی کسان وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د آزادی رادیو خبریال په خپل راپور کې د خلکو شکایت راخیستی.
تیرو جګړو په کندوز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندوز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بیرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 کلن رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا هلته موږ د 2 میاشتې کېږي چې راغلی سو، تقریبا اوه کال اصل دا جای خاتو
په دغه لالخوا استقامت نه دس تر باسوزو پورې، دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو به لیدلی دو جای پورې خاتو استقامت. دلته په تیارې په ډیسیان دا نومې ثقیله چې په دولت سره دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سو، دا جنت باغ داسې خراب ده نه چې موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولي دي، خو وایي د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسېدونکي 20 کلن حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل: دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 کلن عبدالقدیر په دې تړاو راته وویل:
تعداد یو دوکانه وسوځېدل، مال مال هیڅ شی مو نه ښکل، څه قلف دوکان وسوځېد او څه سرمایه و ټوله 50 کلن دوه بعد لغه چې وسوځېدل نو نه چا کومه کړی ده او نه کوم څه نه بعد و تنه یو لیست یو راغلی و د هغه لخوا لیست نیولی و هغه اول ورځو کې لیست ونیو چې موږ تاسو سره کومه کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 50 کلن محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمیزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
۱۰۰ لک روپۍ دما خساره وسوه، مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپل د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو جای وسوځېدل. خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه څه ضرر تاسو ته رسېدلی دی دا به جبرانېږي، تاسو ته به درکوو، خو لیکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چا نه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وایي په دې ولایت کې له زیات شمیر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
د اکثریت کورونو سره مرستې شوې دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندوز ولسونو ته اطمینان ورکوو. اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته را ورسوي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې یوه لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندوز خلک د جګړو له کبله وراوښتي زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بې وزګاري او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر شخړې زیاتې سوې دي. د مشرانو په خبره چې هره ورځ یې دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت وي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پخوانی وکیل داد محمد خان وایي پخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې اخیستل، ډیری یې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل. نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي. نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي منع شوی. دوه روپیه مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستون سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي. وایي بېروزګارۍ، غربت او د مرستو نشتون د دغه ول کلیوالی او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت نه، خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هغه وظیفه نه پاتې شوی دی او ټول کلی ته ځای ته ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای ته ځای شوی دی. هغه همدغه مشکلات د وجه نه یو ته لاس اچي بل ته لاس اچي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختي. خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاري وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنگونه کېدل چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوې باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي لیږل شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې غالۍ یوازې د پاکستان له لارې صادرې شوې دي چې افغان صادرونکو ته یې چندانې ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو د هوایي دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د ښاغلي نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایي دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیې او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کېدي، خو دا صادرات اوس درېدلي دي. نوموړی وایي طالب چارواکو څو ځله ژمنه ورسره وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو تر اوسه پورې د دې ژمنې د پوره کولو لپاره هیڅ کار هم نه دی شوی. د هرات ولایت د موټر پلورونکو ټولنې مسؤلان او غړي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي او همدا ډول په بانکونو کې د خپلو پیسو له بلا کېدو شکایت کوي. هغوی پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ګمرکي تعرفو لوړوالی سبب شوی چې د سوداګریزو توکو ډېره برخه یې په ګمرکونو او سرحدونو کې بنده پاتې شي، او همدا ډول په بانکونو کې د پیسو بلا کېدلې سبب شوي چې ګمرکونو ته د خپلو موټرو محصول ورنه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د هرات د موټر پلورونکو له غړو سره په همغږۍ باید د ګمرکي تعرفو د کموالي په خاطر یوه طرحه حکومت ته وړاندې شي چې دا ستونزه حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 545 افغانۍ.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:10 سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکې چې په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی، غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. او د امریکا په کالراډو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نور بس ته اونیز پروگرام د خبرونی په پاتې شیبو کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د دین اوریدونکو صوتي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هلی بو امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند لوفالی سره په تماس کیم. نو هو هغه مشکل دی چې د میوند لوفالی د مزابات د سیمه د الاسکا لکه مربند ورولته نه کلینیک سره نه مکتب سره ما هغه بل ورپور چا واک کړ په واده سوی مختاجی وکي چې ولته مکتب یو کلینیک ته په حال کې ډېر مشکلات سره مخامخ یم. سړک سره نه مکتب سره نہ کلینک سره نو واه بر رسول کې واک پر ورته وي. وسلام.
زه محمد اسحاق دی لوګر ل مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زه معذور یم د اشل کول د مرستي چې کوم کو نه کیږي تا مستحق خلق ته نه ور کول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزې کې کته پورته کیږي ما په ثبوتم مرکز وسیدون کې لیستونه ور کوي مستحق قصان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا د کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والي کمی ولید وروره د موږ ماشینه خو نه دی راکړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه دی راکړي. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په اکله یو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. په دې خبرونه کې نور بستي اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي.
د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنارینه خپلوانو پرته دی موټر چلون کې شوده ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونی موضوع ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پرته دي ښځو ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتره زیات سفر ونه کړي. د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د باندې کولو په معنا دی، ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي. د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او جنو پر ژوند سوي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره پخوانی سناتور ګلالی صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسفزی میلمنی دي. لومړی به ورسم د ګلالی صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه، زه هم تاسو ته او ریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړې.
صافی صاحب، د طالبانو دغه امر چې وایي باید ښځې پرته له نارینه خپلوانو سفر ونه کړي، په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسفزی صاحب څخه پوښتنې کوو. زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان ژغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته وویل چې باید ښځې مسافرې وانخلي.
امارات اسلامی ماره میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تا موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر چرا شوندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
تاسی دی و موټر چلون کې ژغ واوریدی. صافی صاحب، تاسی د طالبانو د دغه امر په اړه باندې څه فکر لری؟
مننه، متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو. د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل آزاده د یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي، یوه خبر ده. بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي. دغه خبرې چې دی، دغه خبرې چې دی وایي، دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته؟ دغه فعلاً تاسو ګوري چې په افغانستان کې د 40 کال جنگ، د خصوصا د 40 کال جدیدونه جنگونه کړل، ټول اول خپل څونه د دې کورنۍ شاید کندی ولری چې هیڅ سرپرست نه لري. هم دغه رقم په ښار او بازار کې مونږ ډېری خزي لرو چې هغه خپل د ژوند مغه اسانتیا به، یعنی ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي، یا باندې وزي، یا سودا اخلي، یا ډاکټر ته ځي، یا هم خپل خپلوان کرزي، یا دې ژوند حق نه لري. چې څنګه وشي کولای شي دې باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي. متاسفانه ډېری کونډې ښځې دي، ډېری ښځې چې کونډې مړي دي، هغې مړونه بیرون کار کوي. هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي، ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي، دا خو مجبوره ده چې لاړ شي، یا مثلا زوی مریضیږي، یا اولاد مشکل پیدا کړي. دا یو بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي. زه فکر کوم چې دا عمل ډېر، یعنی غیر معقول عمل دی. او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی، یعنی صادر کړی، یعنی په دې امر چې دی کړی دی، دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي. او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سنبالول لپاره وي، یا اصلا خپل حقوق باندې پوهېږي، د ډېرو یې درس ویلی دی. اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي، او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي. نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته. په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده، یو ویشتمه پېړۍ ده، یعنی اسانتیاوې ډېرې دي. پخوا چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملان نه شي، چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي، مثلا د وحشي حیواناتو شتون، یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف و، هغه بله وخت دی. اوس خو موټر دي، یو ښځه دونه توان هم نه لري چې یو موټر تنه ځان ته ونیسي، دې دپاره چې پیواز نه لري.
صالحه یوسفزی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ورنه د پلمړی کې تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او په خصوص هغه میلمنې ته سلام وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ.
صالح جان تاسې د صافی صاحب خبري واورېدلې. دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شوځ باندې دا ډول بندیز لګول کیږي. تاسې په څه نظر یاست؟
هو بالکل، یعنی زه غوښ سره موافق یم. یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ چې احیانا په دې شرایطو کې په دې وخت کې زیاتره فامیل نه هی اوسې د شل کاله چې جنگونه اوسول، د شل کاله چې دوی جنگیدل، یعنی زیاتره فامیل خپل غ سرپرست سی وغه لاس اور کړي په جنگو کې شهید شوی هم سوي دي. یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستی کوي، نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وځي، هغه محرم لکه مکی.
صافی صاحب تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای شي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وضع شي؟
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید خپل روښانه کړي چې په دغه دلیل باندې موږ دا بندیز لګولی دی. که فرضاً د دې دلیل دا اوسي چې ټولنه محفوظه نه ده، نو خو باید خپله ټولنه محفوظه کړي. د څه وخته پورې د دې لپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندیز، نو بهتره ده چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښځې ته یعنې بد نظر لري یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي، د هغه سترګې دې بندې کړي، هغه ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دی خپل نارینه یا ګوره شي، یعنی مثلا ښځه باید ووځي چې نارینه ورته په دسترګې ونه ګوري، څو چې دی خپل د بدې سترګې پټې نه کړي، نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت تل د تګ دپاره خپل ځان په بندیخانه کې وچي؟ دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دې فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق رامنځته کړي، خلک وزوروي او د خلکو هغه قهر من سره اړ چې سوده چې د دې خپل د دغه حکومت یا دغه مسولینو د بربادي سبب وګرځي. د دې کې معنی مې چې د جایل خلک هم پکې دي چې د پومر کې خار بازار نه دل دي، فکر کوي چې ښځه که بیرون وته فقط خدای نه خاصه په شاد خاطر وځي. باید دې د عامه خلکو ته خپل پوهاوی، خپل خلکو ته خصوصا هغه چاته چې د دې توتیر خلک هغه ته باید پوهاوی ورکړي چې نه ښځه کولی شي بیرون وځي، ته خپل نفس باندې غالبه شه، اسلام مراد کړه، ته خلکو ته په بد نظر مه ګوره. زه چیرې چې ما اورېدلی دي، چیرې چې ما لوستی دي، په اسلام کې حتی دغه دغه سطر چې دی وایي، دغه حجاب چې دی وایي، دغه حجاب نشته، دغه د خلکو ته روښنايي ورکړي چې د قرآن په کوم صفحه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پو پورې پټه اوسي، چې څوک مخ ورته ونه ګوري، سترګې ورته ونه ګوري، یا په کوټه کې قلف اوسېږي. دا د قدیم قصې شته، د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته، دید مطالعه کی تاریخ دی مطالعه کی وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځو سره یو ځای جنگ تتلله، یا مثلا ښځو تجارت کو، نو دا هغه ښځې دي چې مسلمان شوی وي او نوې مسلمان شوی سپیشلی مسلمان وي. نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تک دی، دی اصلا د اسلام سره ظلم کوي، دی اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې د ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده، دا څونه مستنده ده. باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسو خصوصا کوشي کولای یو مصیبه وکي، او د دې دغه غوښتنې دلیل ته پوښتنه وکي چې دی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارد نه زیات مسلمانان دي، او د ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي، ولې دی بغیر د دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنگ اچي؟
کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زبتاسته د طالبانو د حکومت دی وویان مرستيال بلال کریمی خبره وایم چې دا سی ویل دي موږ ته، وای اسلامي امارات د خپل واد د ټولو وګړو حقونو تجمن دي، هغه کښې دي او کناري نه دي، د هغوی د کار د حق، د زده کړې حق او په نور برخو کې حقونه. طالبان موږ ته دا ډول جواب راکوي. صالح یوسف زی سپ تاسو ته براسم، تاسو د صافی سپ خبري و ریدلی. دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي. تاسو په څه نظر یاست یوسف زی سپ؟
دا هیڅ د حل لاره نه ده چې دوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي. یعنې په کوم قانون کې، په کوم هغه کې، په دې څنګه چې هغه ویلي یعنی په اسلام کې اته داسې نسته تاوان داسې ښځې دا هغه ښځې نه دي د مخکېني ښځې دا د یوویشتم د قانون ښځې دي دا ښځې په خپل خوبت پوهېږي دا ښځې یعنی باید لاړ سي کار وکړي تحصیل لري وظیفه وکړي یعنی یو ښځه چې دولس کاله مکتب وایي بیا څلور کال پسې تحصیل وکړي نور تحصیلات خپل مخکې سي آیا هغه کوي سي په کور کې کینی نه نه کېږي یعنی په هېڅ وجه دا امکان نه لري یعنی دوی همداسې یو کار کوي دوی د ښځو د حقوقو په نقص سره داسې کار کوي سي یعنی ټول خلک اعتراض وکړي او خلک پورته سي یعنی حق یو داسې شی داسې حق نه ورکول کېږي حق اخیستل کېږي یعنی دا موږ ټول پوهېږو چې حق باید واخیستل سي او دا د ښځو حقوق د ښځې باید تحصیل وکړي ښځې باید کار وکړي ښځې باید د یو فامیل سرپرستي وکړي یعنی په دې صورت کې چې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کېږي نه یعنی دا داسې محدودیتونه دي چې هېڅ منطق دا قبلوي نه سي دوی په کوم اساس په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه او په دې وخت کې یعنی او دا د ښځو حق ده دا باید ورکړل سي که نه ورکړل کېږي نو ښځې مجبوره دي یعنې سراپورته چې خپل حقوقو لپاره د لپاره سي نادیده ونه نیول سي د لپاره سي په هغه کې ورته ونډه ورکړل سي هغوی ولیدل سي چې ښځې م کوی سي چې خپل تحصیل مخته وي سي ښځې کوی سي کار وکړي ښځې حق لري ښځې ازادي حق لري یعنې داسې دوی د ښځو ازادي سلبوي د یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان ښځې تشکیلوي په دې صورت کې چې دوی د نیم نفوس نادیده نیسي نیم نفوس حق حقوق سلب کوي دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده موږ ښځو ته خو بیخي د منلو وړ بیخي نه ده اصلا
صافی صاحب لکه تاسو چې واورېدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دغو مواردو کې دوی وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره یوه لایحه رامنځته کړي بیا هم انتقاد ورباندې کېږي چې تر اوسه پورې دا دی تر څلور میاشتې زیاته موده وسو خو لایحه لا تر اوسه نن رامنځته شوې
اوس خو نړۍ ډېره وړکې شوې ده او هر وخت چې په هر ځای کې د افغانستان کې تقریبا ټول دنیا یې ګوري خصوصا غربي میډیا خو داسې یو رسانه ده چې یو ورځ د افغانستان په اړه تبصره ونکړي دغه خبرې چې دوی کوي دا بالکل د دغه د یوویشتمې پیړۍ د هېڅ روښانه یا د هېڅ هغه لوستي سړي څه چې بې سواده سړي د فکر سره برابرې نه دي وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه آیا تحصیل ته کوم لاهیه شته که ښځو ته څه رقم لاهیه ته به دا د کتاب دا صفحه وایي دا صفحه به یې نه وایي همداسې یو شی ورته وایي آیا دا به ورته وایي چې ته به په صنف کې کینې او مثلا کوره پورې باید په کوم زرې موټر چې ورته وایي دا تورو موټرو کې چې هېڅ شیشه او دروازه یعنی کړکۍ ونه لري باید په دې کې کینې دي ته سرویسونه جوړوي بسونه جوړوي چې دې بسو کې ښځې انتقال وکړي چې بیرون دنیا ونه ګوري مرې په مخ ونه لګېږي دا خو دا خبرې دي چې دی کوي فقط ځان ته بهانه لټوي فقط زما په نظر داسې دی چې په دغه هر څوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک هم شته چې د نورو په لمسون باندې غواړي چې افغانستان کې یو ناورین منځ راوړي د خلکو غضب راپورته کوي خلک په تشویش واچي ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګ آیت به جنگ آیت څو دا چې خل راپورته شي بیا کوم بلوا وکي نو زه دې ته کوم منطقي لار یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړه یا موږ چاپریال جوړه لایې به چی یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه نو وای یا لایه بد یا چاپریال بدای چې خزه فقط په هغه ترانسپورتي وسایلو کې باید انتقال شي چې کړکۍ ونه لري او بیرونه نه ګوري یا آیا دی د خزو د کورونا د پوهندون او د ځای کور ځای د کار ځای پورې دی خاص لارې یا تونلونه جوړوي چې خزه به هم مر نه ګوري او واه نخلي یعنی دا یو دښمنی دی 50% نفوس سره ده د دې خپل دغه خپل نورو اسلامي وادو د مسلمانو په هانو سره ده ناستو کی الازر په هانتون دی د غید استادان نه پښتنه کی په مصر کې په عربستان کې چاغونه قیودات او سرورو ټول شین علی یو غي یو د نړۍ د حالات سره ځان برابرۍ نو دوی چی غواړي؟ دوی غواړي په کومه پیړۍ کې ژوند وکړي؟ آیا دوی کولی شي چې څوارلس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې وو په هماغه شرایطو باندې ژوند وکړي؟ آیا دوی خپله د څوارلس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي؟ آیا دوی د دې نړۍ د دې پرمختیا نه هېڅ استفاده نه کوي؟ اقلا دغه کس سره چې مصاحبه کوي اقلا دوی چې د تلیفونونه په لاس کې دي، دا خو د دې نړۍ د دې پرمختګ د وسایل نه دوی کار اخلي. نو ولې دوی غواړي چې د یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خوا یې بالکل ځان د څوارلس قرن مخکې د شرایط سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې قیر شوې نه وې، هغه وخت موټر موجود نه و، هغه وخت دا خلک معصونه دي، یو ځای نه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
موږ باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید ښځې په کور کې بندي وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یوه ښځه باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپله زیږولی وي هغه ته سترګې وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکورې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دوی څه داسې وایي چې یو ښځه باید بغیر له یو نارینه نه هغه نسي بیرون لاړه نسي باندې لاړه نسي، دې لپاره چې هغه ته یو ستونزه جوړېږي. خو یو ښځې ته ستونزه څه جوړي ابتدا کې؟ خو یو ښځې ته خو یو ښځه ستونزه نه جوړي، یو ښځې ته یو نارینه ستونزه جوړي. که داسې یعنی دا ډېره خرابه غلطه مفکوره ده. که داسې هر نارینه چې دا فکر لري هغه ځان سره وجدانن ځان سره فکر وکړي چې دا زهسې بیرون ځم د باندې ځم، زه یعنی باید یو خزه ته یو هغه ته پیغله ته یو جلی ته زه باید یو مشکل یو ستونزه پیدا نه کړم. یعنی ځان سره سیسي فکر کوي ټول د موږ ټول خزه سدي موږ دوی به په امان کې، یعنی هیڅ مشکل به ستونزه به دوی ته پیدا نه سي. خو تابن یعنی زیاتره خلک دي سپام دي عقیده دي پام دي هغه دي زه اکثرا د اجتماعي شبکات سره کوم زیات ډیر متاثر کیږم، خصوصا اکثرا داسې خزه سي بازي اعتراضونه کوي او د کمیټونه سي دوی ورته لیک یعنی واقعا ډیر متاثر کیږم. دوی یعنی څه ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي یعنی یو ښځه مې تاسو خبره سي یعنی یو کوچنی سي خپل اخ کړی دی یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي. ولې آیا ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري؟ یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپله یې تصمیم نیولو هغه لري، خپله پوهېږي خپل ښې چپ لاس پېژني خپل ښې بد پېژني چې کوم چېرته خطر ده کوم چېرته هغه ده زه باید لاړه سم زه باید لاړه نه سم. خصوصا په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره نجونې یعنی د مونږ پخوانه زیاتره تحصیل کړي دي، زیاتره نجونې دي سنې پویږي خپله دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پیژني. یعنی دوی د څه خبره کېده یعنی هغه مفکوري دي هغه ذهنیتونه دي سه دوی ته لمغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو هغه پچکاري سي دوی په ذهنو کې سنې باید یو خزه محدود وي، یو خزه باید کور کې وي، یو خزه باید محتاج وي دوی ته، دوی جیب ته محتاج وي، خزه نس کوي سه آزاد او سه آزاد فکر لري. خدا د ذهنیتونه د سه اکثر مونږ ویلې سوسه د غوس امارات هغه سدي زیاتره مثلا د جګ لوړپوري امارات اسلامي سدي لوړپوري زیات وای وای هغه د وای تاسو چی کوي مونږ وای زه خو اقون ترجمه استو. خو کله مونږ خبرې گو یا وری سد زیردستان دی غوی سدي د دوی خزو سره یو قسم چلن کوي چلن لري لکه یعنی یو انسان په توګه نسویل یعنی د یو وحشي نفر غوندي چلن کوي خزو سره. یعنی دوی داسې دوی سره هغه مفکوري دی هغه نورو کشورو سي دوی هغه سوي دي همالته مفکوري ورته پچکاري سوي دي هغه ذهنیتونه ورکړل سوي دي لکه دوی سي وای وای هغه ده مونږ وای انتحاري کو مونږ هغه کو سي مونږ لاړ سو بهشت جنت او مونږ تلته هوري راکړل سي. دا یو خراب مفکوري او خراب ذهنیت ده. همداسې دوی ته همدا ذهنیت هم پچکاري باید داسې تاسو یو ساتي تاسو ښځې باید یعنی پوښلې مکمل ښځې باید تحصیلونه کې ښځې ازادي نه لري ښځې یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی که سي وایي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته ښځې راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د هر شي بارې کې بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنګو ته تلله حضرت خدیجه رضی الله عنها سي هغه تجارت پیشه وه. یعنی دوی که داسې فکر وکړي یعنی دا هیڅ فایده نه لري پوری هیڅ دوی ناقه او پلمه لټي یو ځان اخ یو ځان ته خبره پیدا کړي. دینه مهمتره موضوعات موږ لرو. مهمتره موضوعات اقتصاد سي اقتصاد جوړ کړي، یعنی خلک فقر سره مواجه دي، وضعیت به حد خراب ده. دوی د ذهنیتونو هم ابتدان پیدا کړي، هغه ذهنیتونه ورکرسي دي لکه په عام اصطلاح کې مو شستو شوی مغزي سوي ده. دوی هم د ذهنیت د سنې خزي باید محدود او غي او ډیر مشکل لري. دوی د ذهن تغیرول ډیر مشکل ده، یعنی دوی دا قبول کسي خزي یعنی کوي سي هغه کې بیرون لار سي، اس خزو ته مشکل نه سي، اس مشکل خزو ته نه خلقيږي. که تاسو نه غواړي خزو ته مشکل خلقي، خزو ته اس مشکل نه خلقيږي. که دوی دا ځان خپل مغز کې جاب جوړ کړي، دوی دا ځان سره فکر وکړي، ان شاء الله په یو نتیجه ورسيږي.
زه به تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریښتي یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي. د ټویټر یوې کاروونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو له یوې نوې افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم. بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یووړ او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپلو کوچنیانو ته ځان ورسوم. زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم. دې بیا لیکلی دی چې زه له خپل پلار مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم. صافی صاحب، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپلو لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او بل چا ته محتاج نه وي؟
وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي، شور د ټولنې د تاثیر لاندې اوسېږي، ته هغه شیان زده کوي چې تا ته ویل کېږي. باید اول خو ښځه باید خودکفا اوسېږي، قوي اوسېږي، پوه اوسېږي، او هغه فرض چې اسلام ورته ویلی چې علم دی، په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسوي د دنیا سره. علم یعنی فرض دی، کله چې فرض دی مور و پلار وظیفه ده چې دغه فرض خپل ادا کړي، او خپل ماشومان چې لور اوسېږي که زوی اوسېږي باید دوی باندې تحصیل تعلیم وکړي. زه راځم یو بلې خبرې ته چې دا وایي چې ښځه دې دپاره چې محفوظه اوسېږي، هغې دپاره باید دا سفر ونه کړي، یعنې پیغام یوازې ونه وځي. ته قانون جوړ کړ ته او قانون د تطبیق کړه. کله چې قانون موجود وسیږي، مثلا د تاوتریخوالي قانون کې یوه ماده وه چې که څوک ښځې ته یعنی په بده سترګې وګوري، بده سترګې یعنی بده خبرو کې یا ورته یعنی یا اذیت کې، دا باید هغه شي قانون په اساس باندې باید درسره برخورد چلند شي، ازادي سلب شي، یا مثلا ورته اختار ورکول شي، یا جریمه شي، هر شي شي. یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کوي، هیڅ نارینه جرأت نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري. یعنی ښځه محفوظه شوله، ته ښځه بل رقم محفوظه کړه، ته قانون په رڼا کې محفوظه کړه، ته ورته قانون جوړ کړه، ورته ووایه چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دی ته یا په بد سترګه وګوري یا ورته بد خبرو کې، حتی ورته معلومدار ځان ورته لاس ونه وهي. یعنی هر رقم اذیت او آزار، څه چې فزیکي اوسي، څه چې روحي رواني اوسي، باید ته منع کړي. وخت چې دې منع کړي، خپل قانون د تطبیق کړي، که زه مسؤوله ده دې ته وانه مه لټوه. که ته قانون نه شي تطبیقولی، ته حکومت نه، او که ته فقط د دې دپاره شي ته اوسا اوسېږي، د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې رښتیا د وحشت نه راغلي دي او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې، ته د هغې د بسین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وضع کړي، دا ستا ضعیفي ده. که حکومت اوسېږي، حکومت باید قانون جوړ کړي، قانون باید تطبیق کړي، او خلک د قانون په رڼا کې هېڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسېږي. ښځه به محفوظه اوسېږي، نو ښځه دغه رقم محفوظه کړي. بل رقم چې ښځه محفوظه ده، ښځه باید قوي اوسېږي، ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري، ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید دا اعتبار ولري. کله چې خپله یو ښځه قوي اوسېږي، هېڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي. ته ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلبې ودرېږي. دونه ته دا محدوده، ته ښځې ته قوت ورکړه چې هغه که د یو اجتماع کې ښځې نارینه هر څوک اوسېږي، هغه خپل ځان پیدا کړي، هغه خپل ژوند مخته یوسي او د هېچا نه ډار ونه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کړي. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه، د افغاني ټولنې د کورنۍ نه، خصوصا د پلرو نه، د میندو نه، باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي، خپل نارینه تربیه کړي، خپل زامنو ته ادب وښيي چې ښځه وخت چې بیرون اوسېږي هغه ستا د پاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني غریزه لاسته راوړې. باید اره کورنۍ خپل اول زامنو ته خپل ادب ورکړي. خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه یو شي کولی ښځو ته احترام کړي. وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري، هغه بله سترګه هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسېږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي، قوي کړي، قوت ورته ورکړي، تحصیل او تعلیم ور باندې وکړي، او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
Shpa wo ka, pate shah.